السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویتا سیاسي رادیو ته ورجست د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی ده خو په خبرونه کې ځینې مسایل هم څېړو په راپورونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت سوله وکړي پایل خبرونه کیږي په بغلان کې په پرونی برید کې د وجل سو کسانو شمیر شلو ته رسیدلی دی د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي دي په روسیه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې په بیړنۍ ناسته کې 140 کسان مړه شوي دي د بغلان ولایت پر امنیه قمندانۍ د وسلولو طالبانو په پرونی برید کې د وجل سو شمیر تر شلو اوښتی دی ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی دی جمهوري ریاست تیر ماښام په یوه اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله ویلي چې افغان پوځیان د هغو په وړاندې چې پر بېګناه خلکو بریدونه کوي په ټول قوت جنګیږي د بغلان د روغتیا ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاري تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
66 زخمي
د پیښې تر پایه شپږ شپېته ټپیان زموږ په روغتیایي بنسټونو کې ثبت شوي شل کسان هم شهیدان شوي شهیدان اکثرا پوځیان دي په ټپیانو کې بیا شل تنه ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ټپیانو له ډلې د 14 کسانو وضعیت نازک دی د بغلان پر امنیه قمندانۍ پرون غرمه وسلولو طالبانو ډله ییز برید پیل کړ چې تر ماښام پورې دوام درلود د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې برید د ټولو اتو برید کوونکو په وژلو سره پای ته رسېدلی دی د کورنیو چارو وزارت په حواله په وژل سو کې 14 تنه پولیس شامل دي وسلولو طالبانو بیا ادعا کړې چې په شپږ نیم ساعته جګړه کې تر اتیا زیات افغان پوځیان وژلي او لسګونه وسایط یې له منځه وړي دي ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماموتو د دولت له وسلولو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر دي سوله وکړي ولسمشر غنی تیره شپه د روژې په مناسبت په خپله وینا کې له وسلولو طالبانو د سولې غوښتنه وکړه زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دې میاشتې ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لوی جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک ووایي بلخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچی اماموتو پرون په ویلامیه کې ویلي چې روژه افغانانو ته د عبادت او ریاضت زمینه برابروي نو په افغانستان کې د جګړو له اغېزمنو سو کسانو سره د خواخوږۍ وخت دی طالبانو د حکومت لخوا د سولې او اوربند وړاندیز څو ورځې مخکې رد کړی او ویلي دي چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي او د مسابقو لپاره پوره چمتووالی لري د کرکټ ملي ټیم پر روانه چهارشنبه او جمعه له سکاټلند سره دوې یو ورځنۍ لوبې کوي او بیا به د مې پر 19 او 20 له آیرلند سره هم دوې نورې مسابقې ولري د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله یاد لوبو ته پوره چمتووالی لري سکاټلند او ایرلند دې وړاندې هم افغان کرکټ ملي لوبډله دواړو هیوادونو ته ماتې ورکړي دي او دا ځل هم ملي لوبغاړي پوره تیاری سره د وسیالۍ لپاره یادو هیوادونو ته سفر کړی
له ایرلند او سکاټلند څخه وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم انګلستان ته سفر کوي څو د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې برخه واخلي افغان ټیم به په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره وکړي وروسته له هغې چې د روسیې یوې مسافر وړونکې الوتکې بیړنۍ ناسته وکړه او د اور لمبې ورباندې بلې سوې ګمان کېږي چې 140 کسان به په پیښه کې مړه شوي وي چارواکي وایي دغه پیښه د مسکو په شیری میتووا هوایي ډګر کې سوې ده د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون ناوخته په ویلامیه کې وویل چې په الوتکې کې د عملیې په ګډون 80 کسان سپاره وو دغې ادارې ویلي چې 10 کسان ژغورل شوي دي 15 ټپې سوي مسافر روغتون ته لیږدول سوي چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک شول سوي دی د روسیې ایروفلوت ملي هوایي شرکت په حواله دغه سوخوي سوپر جیټ اس اس جی سل ډول الوتکې له شیری میتووا هوایي ډګره الوتنه پیل کړې وه او د روسیې شمالي ښار مورمانسک ته روانه وه چې د نامشخصو تخنیکي دلایلو له مخې ناستې ته مجبوره سوه دغه شرکت ویلي د الوتکې ماشینونو د هوایي ډګر پر رنوي د استراري ناستې پر مهال اور واخیست د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګلاوروف هغه څه چې کرملین په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د سقوط په هدف د متحد ایالاتونو غیر مسؤلانه پلانونه بللي و غندل. شغلی لاوروف پرون په مسکو کې د وینزویلا د بهرنیو چارو له وزیر خورخا ایرزا سره وکتل او امریکایي تورن کړی چې د وینزویلا د مشروع چارواکو د لری کولو لپاره یو بی سابقه کمپاین رهبری کوي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د وینزویلا خلک باید خپل راتلونکي وټاکي او د دې کار لپاره د ټول اړخونو پراخ سیاسي ډیالوګ ته اړتیا ده. د امریکا متحده ایالاتونو په وینزویلا کې د مخالف مشر خوان ګوایدو ملاتړ کړی دی. ګوایدو او پلویان یې د حکومت لخوا له بندیزونو سره مخامخ دي خو وایي چې خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د شمالي کوریا له تازه راکټي ازموینو سره سره متحده ایالات اوس هم د شمالي کوریا سره پر اټومي مسئله د خبرو د مخکې تګ لار ویني. شغلی پامپیو پرون د ای بی سی تلویزیون په یو پروګرام کې وویل وضعیت جدی دی خو یقینا چې موږ پوهیږو د غیر اټومي کولو پر لوري د تاګ لار کاندو کاپر او اوږده ده. د شمالي کوریا رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون د شنبې په ورځ د یو راکټ او څو نورو رهبری سویو وسلو ازموینه وکتله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل هغه توغندي چې د شنبې په ورځ توغول سوي نسبتا لنډ واټن وو او له نړیوالو حدودو نه دی اوښتي او د شمالي کوریا د ختیځ په اوبو کې لګېدلی دي. د سریلانکا چارواکي وایي په نیګومبو ښارګوټي کې پولیسو ګرځبندیز لګولی دی. دا خبره د سریلانکا د پوځ وایان سومیت اتاپاتو پرون کړې ده. نیګومبو له پلازمینې بهر د سمندر پر غاړه پروت ښارګوټی دی چې د ایستر پر مهال تر حملو وروسته پکې د لومړي وار لپاره د شخړو راپور ورکول سوی دی. په دغو شخړو کې ګڼ کسان ټپیان سوي. دوی اونۍ مخکې د ایستر پر مهال پر هوټلونو او کلیساو په حملو کې تر 250 زیات کسان وژل سوي وو. د سریلانکا د پوځ ویان اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي دغه شخړه پرون یک شنبه د دوو قومونو سینهالیس او مسلمانانو ترمنځ سوی ده. اتاپاتو ونه ویل چې د پیښې په تړاو ځینې کسان نیول سوي او که څنګه. په نیګومبو کې دغه ګرځبندیز تر نن سهاره پورې نافذ وو. تاسو آزادي رادیو ته واژیست. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې په خاطر سوله وکړي. هغه پرون یک شنبه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې طالبان دي د روژې درناوی وکړي او د افغانانو د سولې او پخلاینې غږ ته دي مثبت ځواب ورکړي. طالبانو بیا ان څو ورځې مخکې د افغان حکومت سره دروغې جوړې او اوربن مسأله رد کړې او ټینګار یې کړی چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
طالبانو ته له بیلابیلو خواوو پیغامونه ورکړل شوي چې د روژې په خاطر دې اوربند وکړي. په دې ډلې باندې وروستی غږ پرون یک شنبه افغان ولسمشر اشرف غنی وکړ چې وی هڅول څو روژې ته په درناوي سوله وکړي.
مای مبارک رمضان مای سول و آشتی است.
د روژې مبارکه میاشت د سولې او پخلاینې میاشت ده. زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دې میاشت ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لوی جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک ووایي. ښاغلي غنی په دغه ویډیوي پیغام کې وویل د سولې او پخلاینې لپاره له هر اقدام هرکلی کوي او خوښ نه دی چې د هیڅ وطنوال وینې تویې شي. تر افغان ولسمشر مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر تادامی چې یا ماموتو هم پرون د شخړې له ټولو خواوو وغوښتل چې د روژې میاشتې په مناسبت جګړه ودروي. یوناما د روژې په مناسبت د جګړې بندولو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اوربند هغه وړاندیز چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې د پای په ورځ وکړ رد کړی. دې ډلې چې سیاسي استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په دوحه کې په خبرو هم لګیا دي ټینګار کړی چې په روژه کې به لا خپلو حملو ته زور ورکوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بیا د روژې په مناسبت د دې ترڅنګ چې طالبان سولې ته بللي په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو یې هم غږ کړی چې د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره دې هڅې زیاتې کړي.
د افغانستان له امنیتي او دفاعي قواو غواړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډېر پام واړوي او خلکو ته تر وسه دا زمینه برابره کړي چې خپل ژوند او خپل عبادت په بیغم ازله وکړي.
افغان حکومت داسې وخت هم پر طالبانو د سولې غږ کوي او هم خپل ځواکونه د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅوي چې طالب ډله عملاً جنگ کوي او له امریکا سره په خبرو کې ټینګار دادی چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مهال ویش وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پایل او د اوربند په ټینګار له طالبانو سره د شپږم وار خبرې څلور ورځې مخکې د خطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته پرون یک شنبه ماښام لیکلي چې نظرونه یو څه نږدې شوي، خو د دې خبره په اساسي موضوعګانو لا هم بحث او موافقې ته اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو
گردیس تر اغلما یہ پوسٹو والا گمرک والا روپے وقتے پینزر در روپے کلدار ویرا کمال اور گمرک میں سو ہی تھا دچ شی روپے غوڑے مال گمرک میں دادا ارس خلاص دی روپے غوڑے وای ٹولو نے اخلم چه دی تیری سر تر اغلال تو پوسٹو وا پاسر کے یہ غم زر در روپے اخستے دا پساتون اداری پسات دے داخل کو تو وای اور دادا یار مصلی سلام بار اگے کی سے مک ڈائریکٹ ڈنگ ور تو یو او بس اور ابی تو سر کو جے دا سلے روپے غوڑی
روزی مبارک دنیا والو خصوصاً شنو شیانو دکانداران دا توقع امید لرو روزی مبارکی په برکات دا خپل مشتریانو سره تاسو خولت وکي چې اگر د خلک غریبانو مسکینانو دی باید چې اسی ونسی چې ګرد درته هزار چې ګرد باید چې درته خوشحالي او شی په پر قیمت ورکي. وسلام
زردن ګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مد نو د ازادۍ د روز لارې هغه زمونږ حکم غږ چې مونږ رسو هغه رسیږي. مونږ دا درخواست او دا غوښتنه دا تقاضا ده چې زمونږ د لالپور ولسوالۍ د چکنور په ساحه کې یا د لالپور ولسوالۍ مربوطه سیمو کې موټر سایکل مونږ نشو ګرځولی. زمونږ علاقه غر غریزه علاقې دي او ټول غریب دولت بندی کری بندی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه نشوتو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 200 ته رسیدلې ده. خنړی بریدون ورسته له هغه پیل سول چې فلسطینی تونلارو د خپل دوه غړیو د وژل کېدو په خبرګون وړ مورس پر اسرائیل راکچونه وته غول او اسرائیل هم په جواب کې پر غزه تړنګه هوایي بریدون وکړل. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د فلسطینی تونلارو بریدون غندلی او ویلي دي چې واشنگتن د اسرائیل د ځانی دفاع د حق ملاتړ کوي. ایران بیا پر غزه د اسرائیل بریدونه وحشیانه بللی او ویلي دي چې د داسې بریدونو دلیل له اسرائیل او د امریکا پراخ ملاتړ دی. سپی بلاستان اگزای او نور تفصیل.
د اسرائیل او فلسطین ترمنز تاوتریخوالی یو وار بیا زور اخیسته. په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت پرون ناوخته ویلي په تازه بریدونو کې د وژل شوي فلسطینیانو شمیر 200 ته رسیدلی. د دغه وزارت په خبره د یوې باردار ښځې په شمول درې کسان د غزې په شمال او دوه نور کسان هم د غزې په جنوب کې پرون ناوخته د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي. په غزه کې مخکې د اوو نورو کسانو د وژل کېدو خبره هم تایید شوې وه چې له نوي شمیرو سره وژل شوي کسان ټول ټال 200 تنه شول. ویل کېږي لږ تر لږه شپږ وژل شوي د حماس یا جهاد اسلامي ډلې توندلاري دي. اسرائیل بیا ویلي د حماس د بریدونو په جواب کې بلوي بریدونه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې د خپلې کابینې جلسې ته وویل د اسرائیل دفاعي پوځیانو ته مې امر کړی چې په غزه کې د تروریستانو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. ما همداراز امر وکړ چې زموږ پوځیان د غزې شاوخوا ته په ټانکونو، توپونو او نور عسکرو تقویه شي. حماس نه یوازې د خپلو بریدونو او کړنو مسؤلیت لري، بلکې د جهاد اسلامي ډلې د فعالیتونو مسئول هم دی او لوی توان به پریکړي
و مشلم الکخ مخیر کبد مئود.
امریکا متحده ایالاتونو پر خپل متحد اسرائیل د فلسطینی توندلارو راکټي بریدونه غندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن د اسرائیلو د خودی دفاع له حق ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا پر غزه د اسرائیلو بریدونه وحشیانه بللی او له اسرائیلو د امریکا بې پایه ملاتړ یې دغه بریدونه دلیل یاد کړی دی. د ایران نیمه دولتي اژانس فارس پرون ناوخته د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید عباس موسوی له قوله ویلي ایران د خبر د اسرائیلو د صهیونیستي رژیم وحشیانه